افغانستان کې د مسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران هم کاری کوي. د دې خبرونه د سر موضوع دا ده چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي تر کومه چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي په اسلام آباد کې به د سولې د څلور اړخیزې غونډې په پنځم پړاو کې ګډون د وخت ضایع کول وي. دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کانفرنس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. د ملګرو ملتونو 5 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي. خو مخکې له دې نه چې نوري اسنوري د سیمه او نړۍ خبرونه در واوري، رحمت الله افغان د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې له ژمنو عملي کېدو پرته ګډون د وخت ضایع ده او په کابل کې له یوې انتحاري حملې څخه مخنیوی وشو. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي تر هغې چې پاکستان په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل ونه کړي د سولې په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون به د وخت ضایع کول وي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادۍ راډیو ته وویل حکومت به وروسته تصمیم ونیسي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د سولې په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او کنه.
تر هغې چې پاکستان په خپلو کړو ژمنو عمل نوي کړی، افغان حکومت چمتو نه دی چې د مذاکرو په نوم وخت ضایع کړي. که چیرې بیا هم مذاکرات کېږي، د سفیرانو په کچه به وي.
ښاغلی مینپال زیاتوي چې پاکستان په تیرو څلورو څلور اسخیزو غونډو کې هغه ژمنې نه دي پوره کړې چې که وسلوال سولې ته حاضر نه شي پر وړاندې به اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفی زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلورو هیوادونو ترمنځ پنځمه دوره خبرې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته نن له غرمې وړاندې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پولیسو هغه کس ونیو چې غوښتل یې په دې سیمه کې چاودیدونکو موادو ډک سراچه موټر ته چاودنه ورکړي.
انتحار کوونکی قصد درلود چې د جمهوریت روغتون مخې ته په عمومي سړک کې حمله وکړي. له نیکه مرغه دا کس د ملي پولیسو لخوا وپېژندل سو. له چاودېدونکو موادو بار موټر خونڅا سوی او انتحار کوونکی د پولیسو لخوا ونیول سو.
د سیمه ته د کورنیو چارو وزارت او د وزارت د تلاشۍ دوه کمربندونه هم نږدې پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د کابل د پل محمد خان په سیمه کې د لوړ پوړي چارواکو د محافظت پر دفتر موټر بم او ډله ییزې حملې کې 36 کسان ووژل شول او نږدې 350 نور ټپیان شول. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو له ټولو افغان میندو او پلرونو غواړي چې د پولیو واکسین په سراسري کمپاین کې خپل ماشومان واکسین کړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو د سه شنبې په ورځ په دې اړه پیل شوي کمپاین کې برخه واخیسته او کپتان اصغر ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل
مایند خویند رونه چې د خپل ماشومان ته پولیو واکسین ورکړي. موږ راوتیم دې لپاره چې دې کوم نقصان نشته، لیکن تاسو د ماشومان آینده ده، نو دا ډېره مهمه ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پولیو سراسري کمپاین تېره ورځ پیل شوی چې له مخې به یې څه باندې 9 میلیونه هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته وي. دا کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې څو ورځې وړاندې د کونړ په ولایت کې د ګزر دوه مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري اسنوري څخه واورئ.
د روسي، امریکا او اروپا او د منځني ختیځ لوړ پوړي ډیپلوماټان به د سوریې د سولې د خبرو د ژغورلو د هڅو په ترڅ کې نن په بیا په ویانا کې غونډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سره وکتل چې د نننۍ غونډې لپاره چې دواړه به مشري کوي اجنډا جوړ کړي. دواړه لوړ پوړي ډیپلوماټان د هغه اوربند ژغورلو لپاره هڅه کوي چې په تیره فبروري میاشت کې نافذ شوی خو د سختو جګړو له امله څو ځلې ورڅخه سرغړونه شوې ده. له دې لا زیاته ستونزمنه مسله یوې سیاسي حل لارې ته د رسېدو هیلې دي. داسې یوه حل لاره چې په ترڅ کې به یې واک انتقالي حکومت ته سپارل کېږي او انتخاباتو ته به لار پرانیستل کېږي. امریکایي چارواکي وایي کېري تر اوسه ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له قدرته لرې شي. هغه د سیاسي انتقال په اړه یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د اګست لومړۍ نیټه ضرب الاجل ټاکلی دی، خو د سوریه د غزواکمن مشر چې موقف د روسیا او ایران په پوزیم ملاتړ سره لا پیوړی شوی د قدرت پرې خودو لپاره هیڅ نه نه د خودلې د پینتاګون ویان پیټر کوک پرون ویل د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه یا په سلو کې 45 له لاسه ورکړې او په سوریه کې هم یوه 15 برخه لاندې کړې سیمه تر کنټروله وتلې ده. امریکایي او عراقي ځواکونو په وروستیو اونیو کې په کراتو د داعش د پشاتګ خبره کړې، خو له دې سره سره دا ډله توانېدلې چې په عراق او نورو ګڼمیشتو په بغداد او نورو ګڼمیشتو سیمو کې پر ملکي اهدافو لوی او خونړۍ حملې ترسره کړي. د امریکا پوځ وایي داعش دغه ورځ ډېرې نغدې پیسې او د تیلو ذخیرې له لاسه ورکړې دي. پر دغو دواړو اهدافو امریکا په کراتو بمباري کړې ده. د اسلامي دولت ډلې د روان کال له پیله پر رمدي او هیڅ کنټرول له لاسه ورکړی، خو بیا یې هم د عراق پر فلوجا او دوهمستر ښار موصول خپل کنټرول ساتلی دی. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې، چین، بریتانیا او فرانسې او د 15 کسیزې امنیت شورا نورو لوړپوړو چارواکو پرون په ویانا کې وویل چې دوی به د ملګرو ملتونو لخوا پر لیبیا د وسلو پلورلو د بندیز څخه په استثنایي توګه دا تایید کړي چې د لیبیا د صدراعظم فیاض السراج حکومت ته چې د ملګرو ملتونو ملاتړ موافقه په اساس د دې ملي حکومت مشر ټاکل شوی وسلې ورکړي. کړي د سراج حکومت د وسلو ورکولو پلان یو حساس تعادل وباله. هغه پرون په ویانا کې د لیبیا په اړه د وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کانفرانس کې وویل د لیبیا متحد حکومت باید د ملکي واکمنۍ لاندې د ګډې قمندانۍ له لارې د اسلامي دولت ډلې، داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره پرمختګ وکړي. سراج وویل دی به ډېر ژر د هغو وسلو لیست چې حکومت یې غوښتنه کوي د منظوري لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په لیبیا کې ګډوډي د 2014 میلادي کال له نیمایي راهیسې هله رامنځته شوې چې یوې وسلوالې ډلې پلازمینه ترابلس ونیو او خپل حکومت اعلان کړ. پارلمان هم اړ کړ چې د هیواد ختیځې برخې ته انتقال شي. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کانفرانس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. فرانسوا اولان نن وویل دغه کانفرانس چې ټاکل شوی و د مۍ په 10 پرانیستل شي د دوبي تر وروستیو پورې ځنډول شوی، ځکه دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی پکې ګډون وکړي. دغه اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو وویل د پاریس دغه کانفرانس په چپ کې د 10 هیوادونو چارواکي ګډون کوي د اسرائیل له مخالفت سره سره پرانیستل شي. دغه کانفرانس اسرائیل او د فلسطیني سیمو چارواکي انه بلل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وړ مورز وویل چې له مخکیني شرطونو پرته مخامخ خبرې اترې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې موافقې ته د رسېدو لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه بله هر هڅه به سوله نور هم لرې کړي او فلسطینیانو ته به د دغه کړکېچ له اساس سره د مخامخ کېدو لپاره د تېښتې لاره پرانیزي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې وروستی پړاو خبرې چې د امریکا د متحدو ایالتونو په منځګړیتوب ترسره کېدې په 2014 میلادي کال کې بې نتیجې پای ته ورسېدې. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ساته یې راډیو نه واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست وایي تر کومه چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه وي کړی، په اسلام آباد کې به د سولې د څلور اخیزې غونډې په 15 پړاو کې ګډون د وخت ضایع کول وي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو په همدې موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه پوښتلی چې وایي د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان نه تمه نه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. له ښاغلي اندیشه سره مرکه هم لرو. دا به مو اوري چې ملګري ملتونه وایي د 2014 کال د پایل راهیسې د جګړو له کبله هره ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي نن به د سولې هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپله ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې دواړو لورو ورباندې موافقه کړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا رحمان سلی
حیات حزب اسلامي قرار است که او را خدمت آقای حکمتیار ببرند تا مشوره او را با خود داشته باشند و ما هم نسخه توافق شده را خدمت شورای عالی صلح و حکومت وحدت ملی خدمتشان تقدیم بکنیم تا مشوره واره هم با خود داشته باشیم.
دا درې اونۍ په تیریدو سره لا هم د اروزګان کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. په دې موضوع هم ریپورت لرو، که وختو ځینې نور مسایل هم لرو. له موږ سره اوسئ. د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي تر کومه چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل نوي کړی، په اسلام آباد کې به د سولې د څلور اړخیزې غونډې په پنځم پړاو کې ګډون د وخت ضایع کول وي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان رسیال دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په وړاندې د حکومت دریز بدل شوی نه دی. دا په داسې حال کې دا چې پاکستاني چارواکو ویلي د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې پنځم پړاو به د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وشي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت وای په اسلام آباد کې د سولې د څلور اړخیزې غونډې په پنځم پړاو ناسته کې د افغان چارواکو د ګډون په اړه لا کومه پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان رسیال دوا خان مینهپال د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تر کومه چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه وي کړی، د سولې په خبرو کې ګډون به د وخت ضایع کول وي. د ښاغلي مینهپال په وینا ښایي په دغه ناسته کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي.
له بده مرغه پاکستان چې کوم ژمنې په دغو ناستو کې کړې وې په هغې عمل ونه کړ. د افغانستان دریځې په وړاندې بدلون وموند، او تر کومه چې موږ عملا د پاکستان ژمنې ونه ګورو، افغان حکومت حاضر نه دی چې د خبرو په نوم خپل وخت ضایع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویان محمد نفیس ذکریا ویلي چې د افغانستان د سولې خبرې به تر اوږدې دمې وروسته چهارشنبه د مې د میاشتې په اتلسمه نیټه د پاکستان په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان د سولې لپاره څلور اړخیزې غونډې تر اوسه په کابل او اسلام آباد کې څلور پړاو غونډې تیرې کړې دي. افغان حکومت وایي په څلورم پړاو غونډه کې پاکستان ژمنه وکړه چې د مارچ تر لومړۍ اونۍ پورې به وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېنوي، خو د دوی په وینا چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو د ساتونکو پر ادارې تر خونړي برید وروسته افغان حکومت د پاکستان په وړاندې خپل دریز بدل کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15مه نیټه ملي شورا ته وویل چې تر دې وروسته له پاکستان څخه د همکارۍ دا تمه نه لري چې وسلوال طالبان د حکومت له استازو سره د سولې د خبرو لپاره د مذاکرې میز ته کښېنوي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت مشرانو په څرګند ډول اعلان وکړ چې نور نو د سولې د خبرو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ تمه نه لري، او حتی د دغه هیواد په وړاندې به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې شکایت وکړي، بیا هم د پاکستان لخوا د سولې د څلور اړخیزې غونډې بیا تازه کول څه پیام لري. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان د نړیوالې ټولنې په نظر کې څنډې ته کیدونکی دی، نو ځکه بیا ځلی غواړي چې اعتماد جوړونه وکړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې پاکستان نوې لوبه پیل کړې، خو افغان حکومت یې باید دوکه ونه خوري.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کېږي، په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرځي، د حالت انزبه په حالت کې دي. هم غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کوو، خو افغانستان اشتراک نه کوي.
افغان حکومت په وار وار سره ویلي چې پاکستان په تیرو څوارلسو کلونو کې د سولې په خبرو کې د افغانستان په وړاندې رښتینی نه دی پاتې شوی. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی هم ټینګار کوي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې افغان حکومت باید نور د پاکستان په تکراري ژمنو باور ونه کړي.
و موریدل چې د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي سوچې پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه وي کړی، دوی ترې د سولې په خبرو کې د نور پرمختګ تمه نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشام وایي د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریز تغییر نه دی کړی، او هغه ده چې له پاکستان نه تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته کښېنوي. د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او پاکستان د استازو د پنځم دور غونډه سبا په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان دریز او غوښتنو په اړه ملالۍ بشیر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر نصیر اندیشه سره مرکه کړې، او په سر کې یې پوښتلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان له لوري څوک ګډون کوي.
زموږ سفیر داکس زاخلوال ګډون کوي. اندیشه صاحب افغان حکومت ویلی و چې تر هغه وخته به خبرې نه کوي چې پاکستان د هغو طالبانو پر وړاندې عملیات ونه کړي چې د سولې پر ضد دي. آیا افغان حکومت ته په دې اړه کوم اطمینان ورکړل سوی دی چې تاسو یعنی افغان حکومت په دې غونډه کې اوس ګډون کوي؟
نه، موږ په خپل هغه دریز کې ټینګه یو او زموږ دریز بدل سوی نه دی، او دا چې د چارجانبه یو سوراخیزې ملاقات چې په اسلام آباد کې کیږي، زموږ توقع دا دی چې ټول اړخونه، بین المللي اړخونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپلې هغه ژمنې چې کړې دي په پخوانیو میټینګونو کې هغه باید ترسره کړي. خو په اوسنی میټینګ زموږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې کله چې یو څه اقدامات به یې کېږي د هغوی د طالبانو او نورو مخالف او مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راغه شي راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دادی چې باید دا اقدامات ترسره شي. سوزی بود تقاضا هغه نه دی چې باید طالبان راسي او طالبان مذاکره میز ته کېږي او موږ سره مذاکره وکړي. د افغانستان لخوا زموږ سیاسي معین، سیاسي مرستیال د افغانستان د دلیګیشن او د افغانستان د هیاتو رئیس و. اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي چې دا واضح کېږي چې افغانستان د پخوانی هیات نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراک وکړو.
آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان به طالبان خبرو ته حاضر کړي؟
زموږ تقاضا او توقع هم اوس پاکستان څخه دا نه دی چې پاکستان باید طالبان د مذاکره په میز راوړي، ځکه چې پاکستان پخوا ژمنه وکړه چې طالبان به یې راځي او د مذاکره په میز باید کښېني او دا نه سوه. اوس زموږ توقع دا نه دی او زموږ پوښتنه هم او زموږ تقاضا هم دا نه دی.
نصیر اندیشه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او چوي د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د ریس تغیر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان نه تمه نه کوي چې د سولې خبرو ته دی طالبان حاضر کړي. دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري وروسته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د سولې د خبرو اترو او په دې برخه کې د شو پرمختګونو په اړه رپورټ لرو. خو همدا اوس مو رپورټ ترلاسه کړ چې د نیمروز په زرنج ولسوال په زرنج د نیمروز ولایت په زرنج کې 200 نجونې مسموم شوې دي. احمد شاه فطرت را سره د سیمینا په ټلیفوني تماس کې ده. فطرت صاحب، د زرنج په خار کې د دغه 200 نجونو د مسمومیدو په اړه کراته وایي چې ولې او چیرې مسمومی شوې دي؟
ان صاحب لمړی تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن مخکې له غرمې، البته نن 11 بجې شاوخوا، د زرنج په ښار کې په بیساره ډول د دوه یا درو شونځیو چې هغه د زرنج په ښار کې دي، یعنی نیمروز ولایت په مرکز زرنج په ښار په شاوخوا کې، چې ټول د انجونو شونځي د شاوخوا تر 200 زیات انجونې مسمومه شوې دي، چې ورکیږي دا یو ډول زارجن ګازو او دا یې مسمومه کړې دي. څه شوې مخکې ما د پوهنې رئیس، د نیمروز ولایت د پوهنې رئیس عبدالواحد حکمت سره خبرې وکړې. هغه وایي چې د سلو په شاوخوا کې دي، خو اوس دام ګړی مې بیا هم د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر نور احمد شیرزاد سره چې خبرې وکړې، هغه وایي چې 220 تنه نجونې دلته روغتون ته راوړل شوي او تر تداوي لاندې د هغه خبره چې د دوو یا درو حالت هم نازک دی او امکان لري چې بل ولایت ته ولېږي، ځکه هلته تداوي امکانات نشته. تر اوسه پورې بیا هم لکه د تیر په شان دا موضوع ګونګه ده. چارواکي نه وایي چې علت یې څه دی، خو دومره یوازې وایي چې په دغه ښوونځیو کې کله چې ساز زده کوونکي راغلي هلته یو زارجن بوی احساس شوی دی چې د هغو سره ځینې زده کوونکي او همداشان د 10-15 په شاوخوا کې ښوونکي هم ویل کېږي چې مسمومه شوې دي. د نیمروز ولایت د پوهنې رئیس بیا وایي چې یو څو تنه مسمومه شوي او نور زده کوونکي د وارخطایۍ له امله ځانونه په ناروغتیا اچولي او روغتون ته انتقال شوي دي. موږ ډېره هڅه کوو چې دغه پېښې ډېر جزئیات پیدا کړو، ځکه چې څو ورځې مخکې هم دغسې یو ورته پېښ تکرار شوی او نن په نیمروز ولایت کې واقعا چې خلک ډیر اندېښمن دي او اکثر شونځي هم له همدې امله تړل شوي دي.
ډیره زیاته مننه احمد شاه فطرت. موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. په دې اړه به درنه واورو چې څومره امکان لري چې په دومره ګڼ شمېر نجونې په ښوونځیو کې مسموم شي، او چارواکي څه وایي چې د څه ډول موادو نه چا کار اخیستی چې د ښوونځیو وړې نجونې یې مسموم کړي دي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي نن به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت د حکومت مشانو خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې دواړو لورو ورباندې موافقه کړي. د سولې علي شورا او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حساب مذاکره کوونکي هیئت تیره یک شنبه خپلو کې پر پاتې او لړ اختلافي مسایلو موافقه وکړه. د چارو کارپوهان هم د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې وروستی تفاهم لیک لاسلیک کېدو ته خوشبینه دي. قسیم سولمل د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا وایي له حزب اسلامي سره پر 25 ماده یې طرحې موافقه کړې او تمه کېږي د سه شنبه په ورځ دغه سند د دواړو لورو مشرانو ته وسپارل سي. عطاو رحمان سلیم چې د سولې د عالی شورا مرستیال او له حزب اسلامي سره د دغه شورا د مذاکره کوونکي پلاوي مشر دی، د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا سند د دواړو لورو مشرانو ته د لا نور مشورو لپاره سپارل کېږي.
دوی وایي ټاکل سوی د حزب اسلامي پلاوی هغه ښاغلي حکمتیار ته یوسي ترڅو دغه مشوره ولري، او موږ به هم دغه نسخه چې موافقه ورباندې سوی ده د سولې عالی شورا او ملي وحدت حکومت ته وړاندې کړو ترڅو د دوی مشورې ولرو. ښاغلي سلیم داونه ویل چې کله به دواړه خواوې د سولې وروستی تفاهم لیک لاسلیک کوي. خو له دې مخکې د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوي مشر کریم امین ازادي راډیو ته وویل چې د وروستي سند لاسلیک کول به دوه درې اونۍ وخت ونیسي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم لیک لمخې به حکومت افغانستان ته له پاکستانه د حزب اسلامي د زرګونو پلویانو په راستنولو کې مرسته کوي، او له زندانونو به یې شاوخوا 2000 بندیان راخوشي کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو راپور کې د ځینو سرچینو په حواله ویلي افغان حکومت به د کال 4 میلیونه ډالر د حکمتیار په امنیت او دفتری چارو ولګوي. خو د سولې د عالی شورا مرستیال بیا حزب اسلامي ته د پیسو د ورکولو موضوع ردوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي هم له امریکا ژغ آشنا رادیو سره مرکه کی د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د بهیر ملاتړ کړی، او ویلي دی چې متحده ایالات به پر حکمتیار د ملګر ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي پلاوی لخوا په وړاندې سوي طرحه کې د بندیانو خوشي کول، له تور لیسته د دوی د مشرانو د نمونه لری کول، د بهرنی ځواکونو د وتلو موضوع، شفاف انتخابات، او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقالول اختلافي ټکي و. جمهور ریاست وایي تقریبا پر ټولو مواردو باندې د حزب اسلامي له پلاوي سره موافقه سوې ده. د چارو کارپوه محب الله شریف هم د سولې د وروستۍ موافقې لاسلیک کېدو ته خوشبیني څرګندوي، وایي ښایي په دغه بهیر کې تر ډیره د دغه ګوند اړوند پر سیاسي او تنظیمي مسایلو تمرکز وسي.
زه فکر کوم زیات دغه سي اختلافي مسایل چې په حکومت کې شته غالي بغاله ورته کې نه دي، تر زیاته بریده پورې حتی به د افغانستان په نافذو قوانینو پورې هم نه وي مربوطي، بلکې ډیر زیات به کوشش وشي چې د دوی خپلې ګټې خوندي وساتلی شي، د دوی خپل شخصي او یا په اصطلاح سیاسي او تنظیمي راتلونکی ژغورلی او تنظیم شوی وساتلی شي نسبتا دې چې هغه په قانوني مسایلو پورې ارتباط ولري.
ښاغلی شریف وایي د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره سوله نور وسلوالو ډلو ته د سولې یوه بېلګه کېدای سي. خو دی ټینګار کوي چې د ځینو کړیو لخوا د خنډونو رامنځته کول به بیا په ټوله کې له حکومت سره د سولې پر بهیر بې باوري رامنځته کړي. دوستانو، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو اداره وایي 2014 کال د پیل راهیسې د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تښتېدل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اضطراري بشري مرستو د تنظیم ادارې په خپل یو وروستي رپورټ کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په شمیر کې دا زیاتوالی د اندېښنې وړ بللی، وایي مرستندویه ادارې نه دي توانېدلی چې یو شمېر دې بې ځایه شوو کډوالو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. په دې اړه تفصیل یو لنډ سمر وروسته. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسی وینسټون ازادۍ راډیو ته وویل دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې سږ کال موږ د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 113,000 کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره مخ یو. کندوز او بغلان هغه دوه ولایتونه دي چې د میرمن وینسټون په وینا د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمیر پکې تر بل هر زیات دی. میرمن وینسټون وایي د 2016 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې موږ تر ټولو زیات کورني بې ځایه شوي کډوال په بغلان ولایت کې ثبت کړي چې شمیر یې له 1500 څخه زیات دی. همدارنګه ورپسې کندوز ولایت دی چې په همدې موده کې پکې تر 15000 زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. ستاسي وینسټون همدارنګه په اروزګان ولایت کې په تیرو څلورو میاشتو کې د 1500 کسانو د بې ځایه کېدو او په هلمند کې د څه کم 9000 کسانو یادونه وکړه چې د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. نوموړی دا شمیرې د اندېښنې وړ وبللې. وی ویل تر ډېره پورې په افغانستان کې وروستۍ جګړې د دې سبب شوي چې یو شمېر افغانان خپل کورونه پرېږدي او په ډېرو کمو مواردو کې د طبیعي پېښو له کبله خلک له خپلو سیمو وتلي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د شمېر د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې د اپریل د میاشتې له نمایي څخه طالبانو په سرلني بریدونه پیل کړي او په وړاندې افغان حکومت هم په بېلابېلو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي. دا کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ څرګندوي چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه په 40 ولایتونو کې هغه کسان ثبت شوي چې په زوره د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د دې بې ځایه شوو کډوالو څلورمه برخه په داسې سیمو کې دي چیرې چې د مرستندویو ادارو لاسرسی ستونزمن دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسي وینسټون په بېلابېلو سیمو کې بې ځایه شوو کډوالو ته د مرستو د رسولو د بهیر په اړه وویل. برمن وینسټون وایي موږ په ګڼ شمېر کې د رواني جګړې او ناامنیو له کبله د خلکو له بې ځایه کېدو سره مخ یو. د بشري مرستو ادارې هڅه کوي هر څومره زر چې کولی شي د بې ځایه شوو کورنیو ته په مؤثره توګه ابتدایي مرستې ورسوي. په ځانګړې توګه لومړنۍ طبي مرستې، خواړه، سرپناه، اوبه او له کورنیو سره د بې ځایه شوو کوچنیانو لپاره د زده کړو اسانتیاوې. مرستندویه ادارې هڅه کوي هر څومره چې ممکنه وي د بې ځایه شوو کورنیو ته مسؤلیت برابر کړي. د ملګرو ملتونو د ایرن خبري اژانس په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو په حواله وایي دوی له وی خوا هڅه کوي چې لری پرتو سیمو ته مرستې ورسوي، خو له بلې خوا هغه خلکو ته د مرستو رسولو هڅه هم کوي چې د جګړو په منځ کې ښکېل دي. دا خبري اژانس د بیلګې په توګه د اروزګان د دیراوت ولسوالۍ یادونه کوي او وایي مرستندوی ادارې پوهیږي چې دغلته 1500 کسان له خپلو کورونو کډه کېدو ته اړ شوي، خو دا چې د جګړو له کبله دغلته ورغلې لارې تړلې نو مرستندوی ادارې نشي وررسېدی او بې ځایه شوي کورنۍ پکې له څو اونیو راهیسې پرته له لومړنیو مرستو وخت تېروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم ادارې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې بشري ادارې په دې هم نه دي توانېدلې چې د کندوز له خاره د باندې دغلته په ولسوالیو کې بې ځایه شوو خلکو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړي. د افغانستان په ګڼو نورو سیمو کې هم داسې بې ځایه شوې کورنۍ شته چې تر اوسه نه حکومتي او نه هم غیر حکومتي ادارو مرستې ورسولې دي. دا درې اونۍ په تیرېدو سره لام د اروزګان کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې او دا مهال هلته نظامي عملیات دوام لري. صادق رښتینی د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
درې اونۍ مخکې وسله والو طالبانو د کندهار روزګان پر لویه لاره یوې شامنیتي پوستې ونیولې او ورسره سم دغه لاره د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. دولس ورځې مخکې په دغه سیمه کې عملیات پیل شوه، خو تر اوسه هم له امنیتي ځواکونو د لارې په خلاصېدو نه دي توانېدلي. د دغه لارې بندېدو د روزګان خلک د زیاتو کړاوونو سره مخ کړي. د روزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادم او د دې شورا غړي هر یو محمد ظاهر نادری او محمد کریم کریمي وایي چې لاره همداسې بند پاتې ده چې د دې ستونزې له امله هلته په روزګان کې د خوراکي موادو بیې دوه چنده لوړې شوي. پاینی وخت کې امنیتي چارواکي وایي چې لار ډېر ژر خلاصېدونکې ده او په وروستۍ نښته کې د یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. د روزګان سرپرست امنیه قمندان محمد وای سمیمی وایي چې پر لارې شول سوي ماینونه لوی خان دی او وسلوال طالبان د خلکو له کورونو څخه پر دوی ډزې کوي.
تقریبا
کماندان زیاتوي چې د روانو عملیاتو پر مهال یې لسګونه وسلوال طالبان وژلي او د دوی لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو شمېر یې معلوم نه دی. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو، په همدې رپورټ سره ورسېدو. 2:30 بجو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یو ور بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا په اسلام آباد کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستانه تمه نه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې وروستی شوی سند به نن د افغانستان حکومت مشرانو او حکمتیار ته وسپارل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته نن له غرمې وړاندې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. د روسیې، امریکا او اروپا او د منځني ختیځ لوړ پوړي ډیپلوماتان به د سوریې د سولې د خبرو د ژغورلو د هڅو په ترڅ کې نن بیا په ویانا کې غونډه وکړي. د پنټاګون ویان پیټر کوک پرون وویل د اسلامي دولت ډلې په عراق کې تر خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه یا په سلو کې 45 له لاسه ورکړې او په سوریه کې هم یوه 15 برخه لاندې کړې سیمه تر کنټروله وتلې ده. د ملګرو ملتونو 5 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کانفرنس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. او اوس هم په مکرې څو اقتصادي خبرونو ته چې سباون کاکړی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان اجرایی رئیس چین ته د سفر په ترڅ کې پر دوشنبه له چینایي چارواکو سره د همکاریو شپږ سندونه لاسلیک کړي دي. د اجرایی رئیس څخه په یو خبر شوي خبر پاڼه کې په دې اړه وایي عبدالله په بیجینګ کې د چین د صدر اعظم لی کی چانګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا او پیاوړتیا خبرې کړي دي. له بلې خوا، د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د اجرایي مشر سفر چین ته ډیر ګټور دی او د نوموړي سره یو شمیر افغان سوداګر هم مل دي.
تقریبا یو تعداد تجاران هم د افغانستان د اوتاق تجارت طرف نه چې معاون د اوتاق تجارتي په دې سفر کې نصیبمان دي. فراز کې دی یو تعداد تاجران هم عمر سره سفر کړی دی او په دې سفر کې علاوه د پیسې او امنیتي مسایلو نه اقتصادي برخې ته هم ځانګړتوب ورکړل شوی دی.
له چین سره یو توافق دغه هیواد ته د افغانستان د زعفرانو د صادرولو دوهم توافق د 1500 چینایي یونو په ارزښت له افغانستان سره د چین د تخنیکي همکاریو په اړه دی. څلور نور یادښتونه هم د ورېښمو لارې څخه د ګټې اخیستلو، د کابل په پوهنتون کې د چین لخوا د یو ایډیټوریم د جوړولو او د دولت د مامورینو لپاره د ارزانو کورنو د جوړولو په اړه دی. د جوجان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خل مسؤلین وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د خرخول پوستکي صادرات د تیرو لس کلونو په پرتله 40% کم شوي دي. د دغې خونې مشر یولبرس اتایی ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا او لندن کې د خرخول پوستکي د مارکیټونو تړل له دې سبب شوي چې له افغانستان څخه د خرخول پوستکي صادرات لر شي. په ورته وخت کې د جوزجان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې 1500 هغه حیوانات روزل کېږي چې د خرخول پوستکي لري. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرني اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 30 پوله، یو پاوند 98 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 18 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1438 افغانۍ.
دوستانو، اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ترازو مخکې له دې نه چې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه درته وړاندې کو پام وکړئ. آیا پوهیږئ
خبر یاست؟ امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لیرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کیږي. دا نامرئی یا نه لیدل کیدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښودل کیږي چې ګونزی لري. د امریکایي څېړونکو په وینا له دې په سترګو نه لیدل کیدونکي پوستکي څخه د اگزیما او نورو پوستي ناروغیو په درملنه کې هم کار اخیستل کیدی شي. د دې جوړ شوي پوستکي ځانګړتیاوې د یو ځوان انسان پوستکي ته ورته دي او کله چې پر ګونزو کې خودل شي ګونزي تر څلورش ساعته پورې نه ښکاري او همغه ځای صاف بریشي. ویل شوي چې دا مصنوعي پوستکی الرژي یا حساسیت هم نه لري. څېړونکي وایي چې اوس په دې کار کوي چې دې پوستکي ته انکشاف ورکړي څو د ځواني دانو او نورو زخو د مخنیوي د طبي خواصو ترڅنګ د لمر د مضرو وړانګو په وړاندې د پوستکي ساتنه هم وکړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شام دی کې را باندې ورس تیری شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلامونه او نیکی هیلی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. په همدې لپایل کو د انصاف په لټه کې د دیونې په خبرونه په دې خبرونه کې د یو رنزور رور ستونزلرو جمعګل نومیږي او د کابل ولایت اوسیدونکو دی. جمعګل وایي چې ډیره موده ناروغ دی، اقتصادي ستونزې هم لري او دلته هم په دولتي روغتونونو کې د درملنې په برخه کې همکاري نه کیږي. په خپل جمعګل څخه به واورو.
زه جمعګل نه کوم صاحب دی کابل دی ولایت اوسیدونکو دی. بګرامې دی ولسوالۍ سیوکې کې مې کور ده. ما ته په سالې نه وځي دوه کې تکلیف پیدا شو دی ګردو بلاخره لاړم دې خوا خوا شپخانو ته لاړم. جمهوریت شپخانې ته ځو نورو شپخانې راځي کړم چې جمهوریت ته لاړشي. جمهوریت ته لاړم ما ته یې ویل چې ته زردي سفید لرې د تا تداوي مونږ نه کوو، دلته نه کېږي تداوي، ته شخصي ته لاړ شه. بلاخره شخصي ته لاړم. یو همدغه ډاکټر چې دغه شپخانې مربوطات کې چې و دې ویل چې په 2000 روپۍ راکړه. بیا بل ځای ته لاړم، په 10000 روپۍ دې ما دې عملیات وکړ او هغه نه وروسته بیا دې ما تکلیف خو نه شو. د ما دا ګومه د ادرار پیل ده در راکې و در لرې نه شو مسانې نه مې. بیا یې راته ویله چې د یورولوژي ډاکترانو ته لاړ شه. یورولوژي ته لاړم صاحب، بیا جمهوریت ته لاړم. بیا یې راته ویله چې تا مونږ تداوي نه شو کوی، عملیات نه شو کوی، نوره نقصې در کوی چې بازار کې دوا واخلي. خو د تا عملیات مونږ نه کوو، ته زردي سفید لرې. بیا لاړم پاکستان ته، د ملا عملیات مې پاکستان کې وکړې. بیا راغلم دوباره دلته. اوس چې صاحب څومره منډې را منډې کوم، د دولتي شپخانو ته څوک زمونږ غږ نه اوري. آیا مونږ د دغې خاورې نه یو؟ د شپخانې د مونږ پاره نه ده؟ دا څنګه ده؟ دا د سپینه زردي سفید چې ده حتی د تور زړیو تداوي کېږي. ما ته داسې دوی لاره نه ښیي چې پلانکي شپخانې ته لاړ شه، انتوني شپخانې ته لاړ
شهدوی څه وایي چې مشکل څه شی دی؟ امکانات نه لري؟ امکانات لري.
دوی وایي چې د عملیات خانې کې مونږ د تا امکانات، د تا چې عملیات وکړو دا د مونږ ټول سامان لرې کېږي. مونږ د تا عملیات نه کوو، شپخانه کې دا شخصي ته لاړ شه. شخصي کې اوس پورې مې ګزاره وکړو، ځینې ایسه هغه صاحب هغه نه لرم، وس نه لرم چې زه تداوي وکړم. او دغه د دولتي شپخانو کې ما ته ده وایي، د انتاني شپخانه کې دام دولتي ده صاحب. دې ته ورغلم، دې راته ویله چې پروا نه کوي چې د تا دا سپین زیړی چې ده، دا زردي سفید چې د تا ده، دا پروا نه کوي. خو بیا چې راغلم جمهوریت ته، بیا راته ویل
درملنه دیو کی کنه چې پروا نه کوي.
خو چې د تا درملنه دیو په مربوطات دی نه کیږي، د جمهوریت لور شه. بیا یو ځین راته وایي چې لا به تلور شه.
بله انشاءالله ستاسی ستونزه منگه ده مسئول چارواک سره شریکه و ده عام روختیه ده وزارت سره چه اغوی ستاسی ستونزه پاره چوائی د جمعګل وروستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د ویاند ښاغلي اسماعیل کاوسی سره شریکه کړه. ښاغلي کاوسی په اړه راته وویل،
زمونږ دا شفاخانه چې دی هر شفاخانه په خپل کار کوي. دا د دې ورور مریضي چې دا د انتاني ناروغۍ شفاخانه کې مربوط ده. ما د شفاخانه رئیس سره خبرې وکړ په دې باره کې. هغوی وویل چې هر کله چې دوی راشي مونږ ورته په وړیا توګه تداوی هم کولی شو، هم کوو، او تاسو کولی شئ زما نمبر ورته ورکړئ. دا زمونږ هم وطنوال ته مونږ به ما سره تماس ونیسي، زه به معرفي کوم هغه د انتاني شفاخانې ته، او دوی کولی شي چې لاړ شي او په وړیا توګه تداوی وشي.
بله کاوسی صاحب، دوی وایي چې دوی پر دولتي روغتونونو کې چې ورته ورغلي دي، مثلا انتاني ته ورغلي، انتاني ورته ویلي چې جمهوریت روغتون ته لاړ شه، هغوی بیا ورته ویلي که مونږ ستا د سپین زیړي علاج دلته وکړو مجبور یو چې د خپل ټول وسایل تبدیل کړو، بدل کړو، نو ځکه دغه درملنه ناشونې ده.
نه دوی بې مسؤلیته کوم خبرې کړې دي ورته. دا ما د انتاني رئیس سره اوس خبرې وکړ او هغه وویل چې مونږ آماده یو چې د هغې ورور وطنمال تداوی وکړو.
بله کاوسی صاحب، دغه ورور څه وخت ورشي؟ او
هر وخت چې ورشي د رئیس سره ما خبرې کړې ده په دې باره کې. هغوی لاړ شي رئیس ته ورته وایي چې مروالي او په خپله هغوی په وړیا توګه د دوی ټول تداوی کوي.
بله دغه د سپین زیړي په اړه کاوسی صاحب، دا څه ډول یو ناروغي ده؟
خو دا د عامو خلک خبرې ده، سپین او زیړ او تور، والا هغوی په خپله ټول یو ناروغۍ ده، نوم یې بل ده، میکروب یې لږ توپیر لري، د دې کبله نوم یې په طبابت کې بل شی ده. او دا خلک داسې وایي ټول یو شان دي، صرف میکروب یې فرق لري، او تداوی د دې ناروغۍ تداوی اوس په وړیا توګه جریان لري په زموږ افغان تاني شفاخانه کې، هیڅ مشکل نشته.
د انصاف پلټه کې
یو وایي چې هغې پسې ورشه بل وایي هغې پسې ورشه بل وایي هغې پسې ورشه، همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف په لټه کې
قدر مون اوریدونکو، دا د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدله. که تاسو هم ستونزې لرئ له موږ سره یې شریکې کړئ. د امکان تر حده به هڅه وکړو چې ستاسو ستونزې ته حل لارې پیدا کړو او د مسؤولو چارواکو تر غوږونه ورسوو. تاسو په دې شمېرې له موږ سره اړیکه نیولی شئ، 0992 93 90 درویش. تاسو کولی شئ یوازې د یکشنبې په ورځو موږ سره اړیکه ونیسئ، او که د تلیفون کرښه مصروفه وه نو خپله دغه ستونزه په همدې شمېره په پیغام کې راته راولېږئ. انشاءالله موږ به له تاسو سره اړیکه ونیسو. نور لخوانه درته غواړم ښې چارې، بریالي اوسئ.
د انصاف په لټه کې آزادي او اوریدونکي جوړونکی طاهر روشن،
ګرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینهوالو، د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره هیله من یم چې تاسو ټوله روغ رمټ او خوش اوسئ. خوشحاله یم چې ستاسو د پروګرام وخت رسېدلی، او زه طاهر روشن چې دغه پروګرام می چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په هر اونۍ کې ستاسو دوستانو لخوا یو زیات شمیر پیغامونه د ازادۍ رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې سپتیږي چې موږ هڅه کوو د امکان تر حده ستاسو ټول پیغامونه خبره کړو ترڅو د اړوندو چارواکو تر غوږ پورې ورسیږي او ستاسو دوستانو د ستونزو وړاندیزونو او نیمګړتیاوو د رفع کولو په لاره کې عملي ګامونه پورته کړي. نو کله کله دغه پیغامونه ډیر زیات وي چې زموږ د اونۍ په دوو پروګرامونو کې یې د خپرولو گنجایش نه وي. نو موږ هڅه کوو چې ستاسو دوستانو پاتې شوي پیغامونه په بل هفته کې درته خپاره کړو. نو ستاسو دوستانو څخه زموږ هیله دا ده چې د صبر او حوصلې څخه کار واخلي. انشاءالله چې ستاسو ټولو هغو پیغامونو ته چې تخنیکي نیمګړتیاوې ونه لري او یا کوم بله ستونزه ونه لري حتما د خپرېدو نوبت یې رسیږي. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، د لوګر ولایت دیادری ولسوالۍ نه زه خبرې کوم. نو دغه لارې دي حکومت را پریکړه دی هغه کابل اجازې لار د لوګر ولایت دیادری ولسوالۍ ته دا لارې بیرته بند نه کړه په موږ باندې. اوس طالبان دغه مراجي ولسوالۍ هم ګرځي او بیرته کابل هم ګرځي او لار هم چې په کاس پرته ده طالبان یې ښه پرېمانه پراته دي. اوس نوې حکومت هم کوي درې کاله کېږي چې موږ دلته موږ پلیچې مهاجې دا مثالونه کاځ لای شو پوره لای شو دې بس د غټ غټ چارواکو د خبرو رسېږي دې دې لارې غام کوي او دغه نور شاخوا دښمن در راغلی دا منطقې درې طرفه ولسوالۍ ډېره ده نه دې وکته تلای شو نو پوره تلای شو بیا چې دې موږ غټو چارواکو نه دغه ده چې دې ولسوالۍ زر تر زره غام کوي او دې لارې نه کابل هم ویل شوی دا واز خویل شوی دا او خلنډه لار د کابل ته هم پرېکړه دا لار او په دیادری ولسوالۍ کې هم را پرېکړه او دښمن بېغمه رب تعمدار خواته ته کوی شي.
الو السلام علیکم، د افغانستان ټول دولتي چارواکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس ته سلام ز کوچي د سره پلي کيم انارګل نومیزم او موږ د فراد ولایت د انادرې د ولسوالۍ چې اوس مقدر اوړې د فرارو د ولسوالۍ ته موږ دغه د خرما دغه چې راوځي دا سړک چې د خرما ته مخ پر فرارو دراوځي دالته مو اړولې ول مالدار دا دولتيان نه پیډي وي مثلا ته دلته ما اړویا دا اوس موږ د کومې خواته وژاړو د دولت ته خواته وژاړو د طالب ته وژاړو ته خو به دولت یې د امنیت خو به تاز موږ نیولی وای موږ چې راسو د دولت سره نږدې چې خوشحاله چې زموږ امنیت نیولی کېږي هغه دی خپل موږ نه پرېږدي دا څنګه دولتداري ده په دا رقم دولتداري کېږي موږ ته دوی کوچان موږ کوچان وای وای دته ضمانت وکړه د دغه سړک ضمانت وکړه سو د فرارو د اصول او خرما او د شوز مردا ضمانت کوي چې ته په مالدار ضمانت کوي کته په مالدار ضمانت کوي نو خپل توفق کې شیر ده ولار څه ته کوړ ته کښنه نو موږ ضمانت کوو او چې ستا توفق په غاړې ته ناشې پر پوسټو باندې ماش نیسي د دولت نو خپل ضمانت وکړه او کدی شي چې دولت موږ یو نو کوي احسان کوي موږ نازي مستلیم کوي کوم کو نه کوي مستدای شي اعلی اعلی نه دی موږ غریبانان خلک خپل په غریبۍ مغاړې استلې ده طالبان چې ډیری پر دغه شکل ډیری چې مسلمان او غریبي کوي او یو دولت ته ولاړ ته دلته دیمکو په دا رقم خو نه کېږي دا دولتداري په دې رقم خو هیڅوک په تا نه دی راځي که هر څنګه یې په تا دا دولت موږ نه راځي په دې نه راځي چې موږ کوچان خلک موږ خپل غریبۍ ته نه پرېږدي لو میل ته نیولې خپل درېمې سره مې دا مسلمان لو کو د دې چې را بار کړلم دا مو په داسره دوبي باندې په دې زحمتو باندې زه زمو کډیم بار کړی دي کرشدي کوچنیانو ماشومان مې څوالاو دي زه بارې زم په دې دوبي باندې موږ کوچان خلک لالوانه خلک موږ اخی د جزامل تبارې د جزامل تبارې موږ شیر ولر پر کوم ولر څه تیر اته د افغانستان وزم که ته خوښ شې زه د افغانستان وز او په دغه غلي بي ژوند په دغه بلبختي ژوند خو په خداګه کې ایران ته ولر زم څو ژوند تیر نکم په خداګه چې په پاکستان کې څو هم دغه شي د عذاب ژوند خو تیر نکم دا څنګه دولت دی دا څنګه وس اخر مشتکار وکړو آیا دولت دی ملت کیږي جواب راکاو که دولت دی ملت نه کیږي نو ولي ملت هزار کې څوک ولی ملت کدی د توفق سره گیر کړم ومیوله کدی د مېن سره گیر کړم ومیوله کدی د غید د طالبانو انډوالی کې گیر کړم ومیوله نو ولی نه اله فازابې مهرباني زما دا پیغام باید زلور زلور نشر کی د نشرې دو په اله د خدای په امان مخکم.
السلام علیکم، زما سلام دی د ازادۍ رادیو کارکونکو اړیدونکو ته ورچیږي. رحمت الله رحمت یما د کټوازم زنګ دروازه لې پکتیکا چې د مشکل او د کلی چې ولسوالۍ دا خیال ولسوالۍ دا والي ته د خبر ورسې دي د ازادۍ راډیو د ورته ورسې علاج اشرفانی له عبدالله ته ورسې چې موږ پکتیکا کې د پکتیکا چې راونی ته تر مشکل پورې د انده کې ټول دولتي ټول یو خلګو ونیولې
تغاوبه دی خوران غریبان دیوی دیوی کوتی جاینا لسیده تولین دا کیونی ولی داشت که دا خود دولت نکیدی دولت اشرفانی دی راش مکتا دی راش مکتا دیوی کوتی جاینا و سلام دی ازادی راژیو ندی ارمانه نا
هلو السلام علیکم پا دی هلی چی خیش بیم پیل کری سمیولا حلیمی تن داریم دی پاک چه دا سمکنی ولی سلیتا خبری کم وقتنامی دی ولی مشر تا حدا دا چله سو کوم کله پارا صحو دې رشمنی وکړي چې زه چیرې جمهور شمه د خون کوم شنو کې وضعیت والا را ولم بل یاز بنا وکړي چې خون کو ته نمبر ورکوم چې خون کو ته نمبر ورکړي نو د ماشونو کې وضعیت والا را وستو او کوم رشمنی تا چې کړي تا عملی نه کړ کنه ډیر د خوبه دې زاید چې خون کو سره خپل رشمنی عملی نه کړی کولاو ول مشرتن وختان لري چې خون کوم شون ته خاص په پاملرنه وکړه تطول که کم ماشه جه خون که ماشه شپاک زره دری سار پی بانی خودی کور رئیز گزاران دیگی در سنگ حکومت تا چه دی حکومت که دی هر چه ماش ورده خون که تایید پملاره ندی کرده تا هم پخپلا جه خون که تاجر شوائی در مو پا خوالی که دی خوشحالی خبر خدا دا چه دی چمکنه ورسالی دی سلطانکی پا گلی که دی جامعه آئیشا للبنات کم دینی مدرسا شده دی انجون لپارا پرون د دې مدرسې ته شپته تر نزده کوونکي د قرآن اعظم شان د خفظ د نظرې پاره شوي دا زموږ د سیمې لپاره یو ویاړ دی دا زه دې راډیو ته هم مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت ځاځي عرب ولسوالۍ اوسېدونکی یم په اول قدم کې د ازاده راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه ونې کې هیلې احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت د مسلح قواوو ستر جنرال قدم شاه ته او د ملي دفاع وزیر ته او د ملي امنیت رئیس ته او وزیر صاحب داخله ته یو پیغام وړاندې کوم د افغانستان په نظام کې هیڅ قانون نشته هیڅ ډسپلین نشته څوک د رینجر نه څوک د پانچې نه څوک د مخابرې نه څوک د خپلې وظیفې نه غلطه استفاده کوي او څوک د نظامي وسایطو نه غلطه استفاده کوي چا خښتې پکې بار کړي وي او چا وعدو کې روانې کړي وي او څوک شخصي میلیو ته بیایي چا مټر څوک مټر پسې کش کوي چا وروره ریګ پکې بار کړي وي او چا سیمټ پکې بار کړي وي او اکثره سربازان افسران څوک چې واسطه لري په دو میاشتو کې کور ته روان وي څوک چې واسطه نه لري په کال کې هم کور ته نشي تلای څوک چې واسطه لري په کال کې درې رتبې خلی او څوک چې واسطه نه لري په لسو کالو کې هم واردوانه شي خستای نو دا هغه نظم ډسپلین او حقوق باید مساوي وي سرباز په سنګر کې پروت وي سرباز په سنګر کې پروت وي وچه ډوډۍ خوري د پیاز سره جنرال صاحبان او غټ غټ خلک پنځوس رقم غوخه وي سرکړې او پیپسی وي او مایان وي خر کنډیشن وي ښه پکا وي او ښه موټر وي او ښه کور وي او کوم سرباز چې په سنګر کې اوسېږي لوړي کې ګرمۍ نه سوځېږي او ژمي کې د ساړه نه سوځېږي هغه څوک په کیسې کې نه دي نو ازاده راډیو نه یوه نړۍ مننه کوم چې زما دغه پیغام بار بار خپاره کړي تر څو د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته غږ ورسېږي او دغه کوم نیمګړتیاوې چې دغه نظام لري دا پوره کړي مننه
زه محمد قادر ټولګان ولایت جوراوت ولسوالۍ ته تاسو سره په تماس کې یم تر ټولو مخکې تاسو کار کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما د محترم اشرف غنی څخه دا هیله او ارزو ده د ټولو مشرانو څخه چې د پاکستان د دوه سره سوله مکې د داسې اعلان کړي چې مثال یې خپل په افغانانو باندې د اعدام باسي یا اعدامیي دی دا غټه خبره ده دا غټ مشکل ده چې پېښېږي دی باید د ولس غږ وکړي چې د پاکستان سره جنګ اعلان کړي ولس ټوله ده ته آماده دی د ده وینات آماده دی چې د ده سره د ده وینا وشي ولس ته ولس آماده دی ولس دغه جهاد ته د رسول الله خاله ساتنه به طرح آماده وي او بله خبره مې دا ده د اشرف غني محترم څخه چې دغه بنجان چې دی نشي یا د ده ملګري نشي یا د ده عسکر نشي دا غیر مسؤلیت چې دوی کنه سره هیڅ مسؤلیت دوی کنه سره د دغه سره باید داسې پوښتنه وکړي چې هغه مسؤلین چې دوی پوښتنه ځینې ځینې کوي یا تحقیق ځینې کوي هغه دوسیې چې یا د مسلم یا مظلوم مسلمان غیر ذالک د کله په نظام یې وسوي وي یا دغه چې د سربګرۍ په خاطر یې وسوي وي هغه داسې دوسیه ورته جوړه کړي چې بل دوسیه ورته بغي کړي او هغه سره غیر ذالک ولاړ چې بې ګناه ولاړ شي انا دغه په دغه کې باید خبر وکړم چې دغه پښتانه مې کې نور ټول محترمین ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم. ما په نظر په دې اساس وایم چې حکومت باید نه ګران دي زوی د خلاصون کې اقدام کړی وای، ځکه چې پاکستان ته بیا غټه پلمه ور پیدا شوې دي چې هغه ورته ته وایي چې که ترهګر زما دوستان وای نو ګوره زما غټ غټ کسان یرغمل کوي او حکومت یې غټې غټې حملې کوي، نو دا د دې لپاره یو غټه پلمه بیا پیدا شوه. په جای دې ځای تشکر وکړه چې څنګه درته کوي نه درته دا خبره کوي که نه دا د وبې وینې. السلام علیکم.
تزاوی را دو کار کوم کو ته سلامونه وړاندې کوم. پس له سلام از دې اجر ول سوالین کوم کوم ماده چې ګلبدین هیڅ دی هغه باید محترم اشرف غنی ور سره ومني، ځکه چې په پاکستان کې څوک هم پونه دی تل انګورو په خبر کې څوک هم پدې دا ټول د کیپو والا په افغانستان کې جنگیږي او خودی پازر کې خوست دین دی کیپو والا لکور نه یو او دوه راغلي دي دا یو سره ومني یو بچای دی نور د بریدی او نور چې کوم تکلیف یې خیر د دې وسره ومني کړه جنگ خدای باندې کیه سره.
بلې سلام علیکم. زه دلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ازمر د سنگین ولسوالۍ کې تر 200 طالبان بالا نست منګر د جبار کرمان ازمر د غشتنه چې باید ازمر د سنگین ولسوالۍ ژر په ژر امنیت کې.
السلام علیکم. ورو رخی جوړ خیرات غلط احمد زمین نگر هر سره ورو دا کوم یوسف رضانی ګرانی زوی چې په افغانستان کې مثال پیدا سو خلاص باید دې لپاره چې پاکستان فوجان دې کې ماجر ګور تل نشي ورکشکاګي او نشي ورکشکاګي دې باندې باید پاکستان فوجان دې راتو غوړو کې باید ماجر سره افغانان سره څه ظلمونه کې او باید نور دې پاکستان د سلاح باندې خانه ګور غټ ماجر پراته دې ډیر غټ بنجان کې پراته دې باید ګور سړي سره تذکره یې مثال خوسه یې چې تذکره یو څه ثبوت نه لري باید یو ته دې پام کې سوچ کې دې کې تذکره لري کې پاسپورت لري کار شوري او داري کې باندې خانه ته نه باسي دې فوجي مولا غلي ولا پولیس هم غلي ولا دې ترغښ چارواکو په ټول غلي. والسلام.
السلام علیکم. دا د دې ټول کارکون کته بعد سلام. زما پیشنهاد د هجاوکاتو ولارت څخه دی. زموږ څخه رئیس د هجاوکاتو د هلمند د حج لپاره په واخت کې تاسو به ټول همدغه کار تاسو حشت خو چې اسام یې هغه تعداد چې د هلمند لپاره تکل شوی وي، لیکن دوی د هغه تعداد په نیمایي هم شامل دي، خو دوی هغه کسان شامل کړي چې د دوی د خوشي وي یا د کسان داغه پرشفت یا ترپی وکړي. نو زموږ ذکر ده د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی صاحب سره او دغه رقم وفای سفاره د جهاد رئیس څخه ډاکټر عبد الله صاحب سره چې دا د زموږ د هلمند بیا د ټول افغانستان په ساتو سره دا سم دي چې د افغانستان حجان چې کوم حج دي هغه چې دی وس دی دي مخکې د هغه د زار شهید وخت چې کوم واخ لږ وس خوش دی نه پوس بیا سوي دي دوی وسم هغه تیرا ته ګوري هغه خپل ته ګوري دوی په کال کې په 10000 یا 20000 نه فراسي خو لکه د خاص په هلمند په کال کې 10000 کېږي چې جای ټول افغانستان نو زما دا خواهش دی چې دا زموږ هواز دی زموږ هغه تر دې مشه تابو پورې ولې چې ډېر مې ربني. والسلام. دا به راځي.
بلی السلام علیکم. میرا غال کو زم ده هلمند ولایت د سنگین ولسوالی او سیدل کنټل اعلی د کندهار ولایت میوند ولسوالی څخه سر پاړی کې کیبا دا ځادی راډیو ته خمنونه چې زموږ پیغامونه نشروي او زموږ ته زړه دې پوری چار وخت تر غوږو پر رسېږي. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالی څخه څورج د مخه ز پر لار روان و چې د ملي اردو پر پوسټ باندې د طالبان له خوا څخه حمله شروع و. نو موږ په جنبر باندې شدي او کښنانم په موټر کې را سره و. نو بیا دې موږ د جنګ په مابین کې راشکل کړل چې یو د موږ ته اجازه نه راکول چې موږ مختلف لاسو ایا دې موږ ساتنه نه کوي کوم د دې ساتنه وکړو ما په دغه ځګي سره مخلصيږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی احمد دې ما دا پیغام دی ورسېږي. میرا حال کو زه دې من ولایت څنګه ولې سالي وسېتم کې ازادي دې زنده باد.
بلا السلام علیکم. جاوید ما د هلمند مزنګ واری دی ورور مشکل مخولونه کی بده आवाज زغتی چې دا مليون مليون سره کومک نه کی مثال یو نمبر به برابر یا داسې نور ار کوم کوکو اکچي دی هغه مثال په کال چې پی هغه دې رزندې مثال نن را صبر اته دا کی هغه حکومت دی اقدام وکړي دا اصول داسري دا حکومت دی پر ځای ورته ځای نشور دی.
سلام علیکم. رو رضا زادی را یوټول کار کون کو ته سلام علیکم. آباد له سلام دا پیغام زادی را دی تقریبا چې د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شال او شنګر کومه لیسه چې د طالبان لخوا ترتیب شوې ده او ټول دغه چیز شاګردان هغه اسې په کورونو کې دي، باید دولت دې دا غم وخوري. سلام علیکم. مننه
ګران اوریدونکو، دا و ستاسو دوستانو را رسیدلي پیغامونه، نو په دې هیله چې اړوند چارواکو اوریدلي وي او د دغو ستونزو او نیمګړتیاو د حل په لاره کې عمل وکړي، نو تاسو بیا هم د خپل خوښې رادیو یعنی ازادي رادیو ته تلیفون وکړي او خپل پیغامونه ثبت کړي. او باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه ترتیب او چمتو شوی ده. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټولو ته بشپړ روغتیا او سوکاله ژوند.